لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمنه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو د دې پروګرام له وړاندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د سولې عالی شورا د مشرتابه یو غړی وای د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی په مکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فرا سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالویدلې ده او د پاکستان ولسمشر د پاکستان تر ټولو ستر ملکي نشان د سعودي عربستان ولایت محمد بن سلمان ته ورکړ. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمی په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر اشرف غنی انتخاب کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تیره شپه له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا شته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدلی شي چې د افغانانو ترمنځ که په هیواد کې دننه دي که بهر یو توافق او اجماع او یووالی وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویاند پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د لاجورد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو. په دې کاروان کې نه لارې مالونه چې غوړي او درمل هم پکې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید، ما شما از رای زمین وصل شدیم به اروپا و ممالک دیگه که ای کمک خواد کرد تاجر ما را و افغانستان که از امی انحصار بیرون شد.
دې لارې یو لومړنی کاروان له همدې لارې د لیندۍ په 22مه نیټه حرکت وکړ او د مرغومي په 8مه نیټه ترکیه ته ورسید. لاجورد لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې له طالبانو سره په نښته کې دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش په یو خبر پانه کې وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصار ولسوالۍ په ارکلیک کلي کې پراخې حملې پیل کړې، خو د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 13 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند وایي چې په وژل شویو طالبانو کې د دې ډلې یو قمندان د مولوي عصمت الله په نوم هم شامل دی. وسلوالو طالبانو د دولتي چارواکو دا اداره کړې ده او وایي چې یو شمیر دولتي ځواکونه یې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وای شپږ مشکوک کسان د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر امنیتي ځواکونو وشو 20 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له همغه ځایه عملي شوی دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. مصری چارواکی وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت زیاتوي مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودیدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا د مشکوک تروریست له تیرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یو جومات مخې ته د بم ایښودلو د هڅې په تړاو تر تعقیب لاندې و. او ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له هدایده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همداراز د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیونه بېوزله خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي ځکه د یمن پسلو کې اویا واردات له همدې ځای کېږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقۍ پروګرام خپریږي. په څو شیبو کې به د دې پروګرام کوربنه وږمه جبرخیل په سټډیو کې وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه لا نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. تمه ده چې د امریکا او طالبانو پلاوی تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د قطر په دوحې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. له فریبا ظاهر څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کیږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپل اندېښنې شریکې کړي دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقې ته رسېدلې، خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستی نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواري تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو چې دوی د اسلام د دین په استفادې سره مونږ ته د دین غلط تعبیرونه کول. اوس موږ په مینس کې داسې مسلمانې موږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو، او داسې عالم میرمن هم موږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. موږ د خپل حق اخیستونکو، ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي موږ نه ډاریږو، او موږ به د دوی د غلطه معاملې خونتا کوو ان شاء الله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15 په یوه اعلامیه کې ویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین تجمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقص سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیډلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغو ښځو نجونو چې د طالبانو سپارښتنې نه عملي کولې په شله عقوبه یې سزا لیدله.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ آزادی رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او رزیدونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د سندرو میلمانه پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوښ شي چې د کابل په نن چاپ ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سعودي په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلی دی چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د 40 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یاد مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نه یوازې دا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حمله وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوی چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه یې پر ضد شي او انزوا ته بوزي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې که د دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکي هیوادونه یو لاس شي، نو لري نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحرانه ونه شي ویستلی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي، هیواد د افغانستان د امن پر موافقې کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي، سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربي اماراتو په همغږۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقې کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورځپاڼې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله لیکلي، که افغانستان امن شي نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، دا خبرې داسې مهال کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم پاکستان ته د سعودي د ولیعهد سفر ته په اشاره سره لیکلي دي چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزوري اقتصادي حالت نشي راوستلی، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره سعودي چې غواړي پاکستاني د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټیکټانه غواړي چې پاکستاني په اوسني ملامت اقتصادي حالت کې نشي پوره کولای. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سرمقالی لیکوال لیکي تازه په تازه د ایران او سیستان بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي ویرانی ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوز او حکومت تر املاتړ لاندې خوندې دي.